السلام علیکم ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربا يم په خبرونه کې به واورئ چې افغان صدر کرزی اسلام آباد کې دا ورستۍ غونډه د خپل هیواد د سولې د بهیر لپاره ګټوره ګرځولې ده د پاکستان د قبایلی سیمو تر څنګه د افغانستان او نړۍ حال درکو خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي
افغان ولسمشر حامد کرزی پله د پاکستان دورا غټوره بللی د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منځوري ورکړې او د ملګر ملتونو د اټومي پروګرام د څار ادارې معاینکار د محل د ایران په سفر دی
او د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند د ګل پورزو ل خپل افغان هم منصب حامد کرزی سره د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د گاونډي هیوادونو په ملاتړ خبرې وکړې باراک اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزی سره وروستۍ اونۍ په اسلام آباد کې د حامد کرزی او د پاکستان او ایران ولسمشرانو ترمنځ په ملاقاتونو هم خبرې وکړې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد مشالې دوه ویلي چې ولسمشر حامد کرزی ورته ویلي چې د پاکستان سفر یې ګټور وو
د دې د وینا مطابق چې د لسو کلو په اوږدو کې لټول نه مهم سفر چې د بیو پاکستان ته امدغه سفر ته ډیره زیاته توقع درلوده نو کیدای شي په ډیر نږدې کې د دې ډیر سنه ته چې څرګند شي
سپین مالی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال په دې سلا شوی چې زربا بیا خبرې کوي چې دا رنګ دواړه هیوادونه د خپلو شریکو ګټو ترلاسه کولو او د اوږدمهاله ملګرتیا لپاره کار وکړي دا ټلیفوني خبرې وروسته لدی هم شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په یو ورځپاڼه کې دا خبره تایید کړي چې د هغوی حکومت نه یوازې د امریکا سره بلکې د امریکا لپاره هم د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړي د څلور او یاغړو د دې ترمیم په ملاتړ او دوه یې په مخالفت کې وټونه واچول د دې ترمیم د منځوري ورستو پارلمان ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د دې ترمیم سره به پاک او آزاد انتخابات یقیني شي
جو پاکستان موومنت تھی جو تحریک پاکستان تھی
نوموړی وایي د پاکستان تحریک د جمهوری اقدارو لپاره وو او دا رنګ دغه تحریک د موجوده جمهوری عمل بنیاد دی او موږ به دا پرمخ بوزو یاد دی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وړاندې څخه په 14 فروری د دې شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړې د دې ترمیم مقصد د نامکمل الیکشن کمیشن په ذریعہ شوې د پارلماني او صوبایي سملو 28 ضمني انتخاباتو ته تحفظ ورکول دي پرون د ګل پورزو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې حکومت ته ویل شو چې ناټو ځواکونو ته د پاکستان د لارې د سامان وړو اجازه ورنکړي شي په دې احتجاجي مظاهره کې د کلدن تنظیمونو په مشرانو لکه حافظ سعید احمد لودیانوی او خادم حسین ډلو په برخه اخیستو بندیز لګول شوی وو په دې کسانو د بندیز په اړه د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشالې دوه ویل
عدالتونو کولاو دینو چې په چا باندې را پکاله چې په جیلونو کې نو دا خو کولاو دی د دې خدای لومونه دی د دې خو مدرسې دی د دې خو امامت کوي د دې خو جمعې خطبه ور کوي نو چا غار شي جایز دی نو جلسه او جلوس څنګه نه جایز شو
په دې احتجاجي مظاهره کې د سیاسي ګوندونو په ګډون شاوخوا دیرش مذهبي جماعتونو برخه واخیسته دوی پاکستان حکومت ته دا هم ویل چې تر څو یې د کشمیر مسله نوی حل شوي نو تر هغې د هندوستان د غوره ملکونو په فهرست کې نه شاملوي د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوې لس کسیزه ډلې وسله ایښې ده او له جګړې څخه یې لاس اخیستی دی د دغې ډلې قومندان ملا زین الله اخون وایي چې له دولت سره د هیواد پالنې او افغانیت په اساس یو ځای شوی دی بلخوا د یو بل خبر له مخې د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي په دغه ولایت کې یې شپږ د دولت مخالف وسلوال نیولی دي چارواکي زیاتوي نیول شوو کسانو کې هغه هم شامل دي چې له پاکستان څخه یې وسله راوړه بلخوا پرون تر غرمې مخکې د کندهار په څلورمه امنیتي حوزه یو ځانمرګي برید شوی و چې پکې د پولیسو په ګډون 15 عام وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه همدارازه پرون د ګل پورزو د افغانستان په جنوب کې د پولیسو په وردی کې وسلوالو دوه البانی فوجان په ډزو وجلې دي د البانیا د دفاع وزارت لمخې د پیښې پر سر د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې یولس افغان پولیس نیول شوی دی. د سور صلیب اداره وایي دوی د شام د چارواکو سره خبرې کوي چې دارنګ په دغه هیواد کې د تشدد د ودرولو هڅه وکړي او دوی د دې جوګه شي چې خلکو ته ضروري یا حیاتي مرستې ورسوي. په جنیوا کې میچ د سور صلیب نړیوال ادارې چارواکي وایي دوی په زیاتو ځپل شوو سیمو کې د اوربند په ګډون په نورو یو شمېر ممکناتو د شام حکومتي چارواکو او اپوزیشن ډلو سره خبرې کوي. بلخوا په مکسیکو کې د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام په اړه وویل
The Syrian regime is going to be under increasing pressure.
نوموړی وایي په شام حکومت فشار مخ په زیاتېدو دی چې لمخې به یې کېدی شي مونږ ټولو ته دا ډېره موقعه ترلاسه شي چې په دغه هیواد کې د حکومت په انتقالولو زور راوړو او مونږ به خپلې سفارتي هلې ځلې نورې هم تیزوو چې دارنګ هغه هیوادونو ته هم رسوي وکړو کوم چې اوس هم د شام ملاتړ کوي. بلخوا په عین حال کې د تیونس د بانو چارو وزیر ویلي دي د روانې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه په تیونس کې د شام د بحران په اړه کېدونکې نړیوالې غونډه کې به د شام اپوزیشن ګوندونه هم برخه اخلي. او د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د څار ادارې معاینه کار په داسې مهال د ایران په سفر دي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دا د اټومي توانۍ نړیوال ادارې چارواکو لخوا د یوې میاشتې نه کمه موده کې د ایران دویمه دوره ده. د ایرانی رسنیو له مخې تمه څرګندېږي چې دا معاینه کار به د ایران له چارواکو سره ملاقاتونه او د فارس پوځي کمپلیکس دوره وکړي. شک کېږي چې دا کمپلیکس د ځمکې دننه په پټه د اټومي پروګرام لپاره استعمالیږي خو ایران دا خبره ردوي. د اټومي انرژي معاینه کار په داسې وخت د ایران سفر کوي چې ایران اعلان کړی د هغوی پوځ د هیواد په جنوب کې د هوایي دفاع لپاره څلور ورځني مشقونه پیل کړي دي. د دې تر څنګ ایران وروستۍ اونۍ په خپل اټومي پروګرام کې د پرمختګ هم اعلان کړی وو. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار العالم مومن د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې مو درلا دا ریپورتونه شامل کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د صدر باراک اوباما سره د خبرو پر مهال د اسلام آباد غونډه افغانستان کې د سولې لپاره ګټوره ګرځولې ده. دغه غونډه د لړ کې سکردار تر سره کولای شي.
پاکستان او ایران چې دا خبره هم وکړي چې د افغانستان کې به مداخلت نه کوو او زموږ خپل خپل دلچسپۍ ضرور دي خو دا به موږ شاته کړو. نو زما به خیال په دې باندې به افغانستان کې امن راشي.
د پاکستان سینټ بیگا په اکثریت آئین کې د شلم بدلون منځوري ورکړې ده. په قبایلی سیمو کې مسلې تل مشرانو د جرګو د لارې هواري کړې. اوس چې تر هغه یې زیاتره مشران وجلي مسلې به یې سړول هوارول کېږي.
د موجوده وخت قبایلی نوجوانان چې کوم دي د لمه کول اهم د خپل مسلونو خبر دی او غي وجباني با دغه مسلې تر ډیره په هدف پورې حل شي.
هلته قبایلی ځوانان سیمه کې د حکومت لخوا اصلاحاتي منصوبو ته په کوم نظر ګوري؟
سیاسي ازادي هم چې کوم د دې باندې وغټ چک دی د پاسه د حکومت تر طرف نه دا نه کافي دي. دا سيزونه موږ نور هم غواړو په دې باندې موږ صبر نکو.
او د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځنی برخه اوسیدونکو وایي سیمو کې امنیتي ځموارې افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو دا ګام نه عملي کیږي.
او بیا هم د شپې عملیات خارجان کوي. لکه تیر شپه دلته موږ ولیدل په خپل سترګو باندې چې په یو کور باندې حمله وکړه. شپې وروختل یو نفر زخمي کړل او ځنی ځان سر نور جوړل.
دا او نور ریپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسه. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ نه ساعته په پښتو ژبه خبرونه کوي. دا خبرونه د سهار نه بجو نه شروع کیږي او تر ماخام شپږو بجو پورې جاری وي. رازو د دې غلې اولنی خبرته ولسمشر کرزی د پاکستانی مشرانو سره د تازه ملاقاتونو په حواله د امریکا د صدر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ولسمشر کرزی پاکستان ته خپل تازه سفر په 13 کلونو کې تر ټولو مهم سفر ګرځولې دي او د امریکا صدر دا یو مثبت ګام وباله. په دې اړه نور تفصيل د اسمت ساروان په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان او ایران له مشرانو سره لکتنو او خبرو وروسته تیره شپه د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د حلو زلو په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له اعلامیې سره سم دواړو خواوو د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزی پاکستان ته خپل سفر ګټور وباله. ویل د په پاکستان کې لټولو مهم خواوو سره د سولې د پروسې په حق له زغردي هر اړخیزي او مفصلي خبري وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر افغانستان ته د سولې د راوستلو لور ته مثبت ګام وبالاوه هیلې څرګنده کړې چې دا ډول هلې ځلې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې دواړه ولسمشرانو د افغانستان، ایران او پاکستان د درې اړخیزې سرمشریزې په باب هم خبرې وکړې. سپین مانی هم په یو خبر پانه کې وویل چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې ژربه بیا په خپل منځ کې خبري وکړي او په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د خپل ګډ هدف او د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو لپاره هلې ځلې کوي، له یو بل سره به په نږدې تماس کې وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د سولې د عالي شورا غړیو ته هم د پاکستان د سفر او خپلو خبرو په باب معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل ولسمشر کرزي له دې سفره ډېر رضایت څرګنداوه.
د دوی د وینا مطابق چې د لسو کلو په اوږدو کې له ټولو نه مهم سفر چې د دوی پاکستان ته همدغه سفر ته ډېره زیاته توقع درلوده، نو کیدای شي په ډېر نږدې کې د دې ډېر ښه نتایج چې
تر دې مخکې د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی هم پاکستان ته د حامد کرزي وروستی سفر په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو مهم بللی و او ویلي و چې دوی د پاکستانیانو په منځ کې لوی بدلون ولید.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته خپل تازه دوره افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره ګټوره ګرځولې ده، خو په پښتنه دا ده چې اسلام آباد کې دغه درې ملکی خبرې اترې او غونډه د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره څه کردار ترسره کولی شي. د پاکستان، ایران او افغانستان ولسمشرانو د روانې میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې سفریخي غونډه وکړه چې د خبرو اترو وروسته یې یو غاډه اعلامیه جاری کړه. د اعلامیه کې بنیادی خبره د درې واړه گاونډي هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته لا ډیره وده ورکول وو چې پکې د سیمې د استحکام، د ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ لپاره ګډه همکاري زیاتول شامل دي. د دې ترڅنګ ولسمشر حامد کرزي افغانستان کې روان د سولې د عمل په لړ کې هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې. په دې پښتنه چې د غونډه په عمومي توګه او د پاکستانی چارواکو سره د ولسمشر کرزي ځانګړې خبرې با په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره څومره کردار ولوبوي، اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وایي.
دیکھیں جی، ابھی جو بات شروع ہوئی ہے ایران پاکستان اور افغانستان کی، یہ اس بات کا عندیہ ہے کہ خطے میں
گورے دا شروعات دے دا خو صرف دې خبرې ته اشاره کوي چې د سیمې اهم قوتونه یعنی د پاکستان، ایران او افغانستان سیاسي حکومتونه دي په ګډه کېنی او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د لارو باسي. د لړکې لا خو سکار شروع شوی نه دی، بلکې دې کې د افغان ولسمشر لخوا د پاکستانی پوز او ایجنسو په حواله ځینې شکونه هم مخې ته راغلي دي. نو زما په خیال د غونډه د سفر آغاز دی او د دې د کردار په اړه سویل به د وخت نه وړاندې خبره وي.
بلخوا زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د مسلې د هوارولو لپاره د ایران او پاکستان یو ځای ناسته یو لوی پرمختګ دی. د سیمه ایزو او دفاعي چارو سیړونکو بریګیډیر محمود شاه وایي
مثبت خبرې ویلي دا زما په خیال ډېر کردار ترسره کولی شي. افغانستان ډېره آبادي، یو طرف ته د پاکستان د اثر د لاندې دي او بل طرف ته د ایران د اثر د لاندې دي او د هغې خبره اوري. نو او دا ملکونه پاکستان او ایران چې دا خبره هم وکړي چې یاره افغانستان کې به مداخلت نه کوو او زموږ خپل خپل دلچسپۍ انټرست ضرور دي، خدا به موږ شاته کړو، نو زما په خیال په دې باندې به افغانستان کې امن راشي.
هلته عائشه صدیقه وایي که څه هم پاکستانی چارواکو دا ډول ولسمشر کرزي ته وخت په وخت افغانستان کې د سولې لپاره د مرستو خبره کړې ده، خو دې لړ کې یو شمېر خبرې لا په پوره توګه واضح نه دي.
لیکن اب آگے بات کیسے بڑھے گی، بہت سارے مسائل ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا
اور خو خبر بوڑان دے سنگا پر مخسی ڈیرے زیادہ مسئلے دی لکہ دا پاکستانی حکومت او پوز نظر آیا دے لڑکی یو دے دا پاکستانی حکومت پخپل پوز او داغے پا ادارو سمرا کنٹرول دے دراز افغانستان کی ہم یو شمیر مسئلے دی چی معلوم ندا دا ولسمشر کرزی پا کابو کی دی او کسنگا دا دے ترسنگ افغانستان کی دا سوری لپار ہم یو شمیر حسی روانی دی چی پکی تر ٹولو لو یا قطر کی دا امریکا لخوا طالبانو سر دا خبرو اترو کولو هڅه ګڼل کیږي. نو طالبان دې هر څه کې څه ډول برخه اخلي دا هر څه لا واضح نه دي، خو کله هم چې خبرې اترې کیږي نو دا ډېر ګټور عمل وي.
د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې د امریکا لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو هڅې روانې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس ورځو اسلام آباد ته. د پاکستان په آئین کې د شلم بدلون بل چې وړاندې قومي اسمبلی منظور کړی وو، بیګا د دې هیواد سینټ هم په اکثریت سره منظور کړی دی. د بل د منظورېدو وروسته وزیر اعظم ګیلانی ایوان ته ویلي دا د پارلیمان بریا ده چې 13، 19 او شلم بدلونونه یې په اکثریت سره منظور کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
تیر ماخام د سینټ اجلاس شروع کې دوه وروسته قائد ایوان نیر حسین بخاری شلم آئینی ترمیمی بل پیش کړو چې ډیپټی چیرمن جان محمد جمالی په بل شقوار ووټینګ وکړو، او دغه شان د بل په حمایت کې څلور اویا ووټونه واچولې شو، او د جماعت اسلامي دوه سینټرانو پروفیسر خورشید احمد او پروفیسر ابراهیم د بل په مخالفت کې ووټونه واچول. د سینټ نه شلم آئینی ترمیمی بل د درون اکثریت سره منظوري دوه وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ایوان ته په خپل خطاب کې وویل،
زنن پشلم آئینی بدلون پاس کے دو دے ایوان تا او ٹول کام تو مبارکی ورکوم، او در شلم آئینی ترمیم منظوری دا موجودہ پارلیمان ڈیر لوی کارنامہ دا. دا نور لسوا دری او یایم آئین دا ملک دا سلامتی زامن دے، او اوس با انتخاباتو کے بیلون کے درغلے الزام نشی لگولے، زکر چی دے ترمیم پاس کے دو سرا با نور کی دن کی انتخابات پاک او پرانت ہو گئی، او پا آئین کی چی سمر ترامیم موجودہ حکومت کڑی دی دے نمخ کے دمرا نریشی وی.
وزیر اعظم زیادہ کڑا،
ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ پرائم امپورٹنٹ منگوانے پڑتے تھے اور ان کا آئی ڈی کارڈ آ کر یہاں بنتا تھا.
پتیر وقتوں کی بد باہر ملکوں نہ وزیر اعظم درامد کی دو، اور دہاغیر روس تو بدہاغی شناختی گڑھ دلت جوڑ پیشو خوش بدا سی نہیں کی گی، بلکہ ایوان نبا پہ اتفاق سر سو وزیر اعظم منتخب کی گی. منگ پہ مکمل توگا این پہ حقیقی پوزیشن کے بحال اول واڑو، اور این غور جوڑول سر با اداری مضبوطی گی، اور داشن بپ ملک کے خا حکومت وی.
دو عوامی نیشنل پارٹی ترجمان سینیٹر زاہد خان مشال ریڈیو تو ویل چد موجودہ پارلیمان داڑے رغٹ کامیابی دا چې 13 او 19 آئینی ترمیم نو وروسته شلم آئینی ترمیمی بل یې هم په متفقه توګه پاس کړو.
موجوده پارلمنت غلی نه ډیر کارونه وکړه، او دا غټ خبره چې ټول په کنسنسس وشو به دي کې چې ته مخالفت رانه غي کاغه تاروی ترمیم مو په دغه 19 ترمیم چې کوم زجانو وختو ته نن شلم تاری وشو. د شلم اهمیت دا چې زمونږ په عمل کې تر اوسه پوری انډیپندنت او ساورن الیکشن کمیشن نو، او دوی خبره دا چې یو ډیکټیټر بکینا صاحب بکی اٹیکر صاحب کو نن هغه خبره هم ختم شو. نو دا ټول دا خبرې
د جماعت اسلامی سینیٹر پروفیسر ابراہیم مشال ریڈیو ته ویل چې د بل په مخالفت کې ځکه وټو نه واچول چې په زیاتره شکونو ورسره متفق نه وو.
ریزرویشن خو په ډېرو نقطو باندې وو. اول خبره خدا ده چې سپریم کورٹ ممبران معطل کړي، او دا غوښتنه یې کړې وه چې یا خو په دې باندې نوې الیکشن وشي او ترمیم دې پاس شي. موږ وایو چې نظریه ضرورت چې موږ ختم کړي وو، دا هغې نه پس بیا دا کار نه وو په کار چې نظریه ضرورت بیا ژوندې شو. دویم دا خدا دی چې جمہوری حکومت باندھ کا چرتا پارلیمنٹ کے اتفاق رانگے نوبیہ اختیارات دی اور کڑے الیکشن کمیشن تھا. منگ وائی چی دادا الیکشن کمیشن کار نہ دے پمل کے اعلی عدلیہ موجود دا کار دا غی ناغستل پکار دی زمانگا دا وقت دا ٹولو نا خط ریزرویشن دا رو.
دا پیپلز پارٹی سینیٹر فرات عباس مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل دا قامی اسمبلی او سینیٹ نا پاس کول دا حکومت دیر لوی کامیابی دا.
دی حکومت خو دیر غٹا کامیابی دا، او مخ کے سمرا حکومت رازی تا غی دا پارا منگا یو لارا جوڑا کو زما سمرا پورے سوچ دے دے خدا دیم چی دا زمگا ملک دا پارا یو دے خشو کار، او پخپل طرف نا منگا دا کوششو کو چی انتخابات چی وشی نو دے حکومت باندے خلق وی چی بای دا دیر خکار.
یاد دیوی چی قامی اسمبلی او سینٹ نا پاس کی دو روستو بل با صدر آصف علی زرداری تا دا لاسلیک لپارا لے گلے شی، دا صدر منظوری او روستو با دا بل دا آئین حصہ جوڑا شی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي.
ستاسو لپاره.
ورځو قبایلی سیمو ته. په قبایلی سیمو کې چیرته چې تل مسلې په جرګو هوار شوې دي، د 2003 کال راهیسې پکې د ناآرامۍ او ترهګرۍ په پیښو کې خواوشه 15 مشران وژل شوې دي. د سیمې د مشرانو د وژل کېدو سره په دغه سیمه کې د جرګې نظام ته څومره زیان رسیدلی او اوس ځایي خلک خپلې ستونزې څرنګه حل کوي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې خلک د صدور هيسي خپلې ستونزې د جرګې د لارې حل کوي، خو په 2003 کال کې د قبایلی سیمو د مشرانو وجنا شروع شو. او د رنګ د ساوث ایشین نیوز ایجنسی د یو سروي رپورت لمخې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې شاوخوا 1500 مشران وژل شوي دي. د جرګې د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام څومره کمزورې شوې دي، په دې اړه د مومند ایجنسی د کمی جرګې یو غړي ملک عظیم مشال ډو ته ویل،
جرګې نظام خو خامخا کمزورې کیږي. نن کو ډېر تکړه تکړه مشران وکنه، نو مسالې خو هغه سي پوره لال کیږي لکه څنګه چې مشران وال کولیو.
همدار سرګندونی د جنوبي وزستان سره تعلق لرونکو علي فريد خان هم وکړي. علي فريد خان پلار د جنوبي وزستان د کمی امن جرګي غړی وو او په 2015 کال کې وژل شوی وو. نوموړی وای اوس هم په قبایلی سیمو کې د خلکو ستونزې د جرګې د لارې حل کیږي، خو د نوموړي په خبره د جرګې هغه تجربه کار مشران اوس نشته.
نو هغه مکه ملکانانو له ورزي وفلسه ورزي چې دا زمونږ مسله حل کوي، هغه په ښه طریقه سره حل کېږي. هم لکه داسې نه ده چې ټرایبل چې کوم سیستم دی یا ریواج دی، ریواج سیستم دی هغه ختم شو، هغه اوس هم قائم دی. دا چې د چا ګرفت مضبوط و چې چا ریواج ویلی او ښه تکړه ملکانانو هغې کې مقال کې داسې دا چې هغه پکې اوس پاتې نه دي.
په مومند جنسی کې یو ځایي خبریال غلام حسین محب مشال لري ته ویل، دا خبره سمه ده چې د قبایلی سیمو د مشرانو وجنې سره جرګې ته لوی زیان رسېدلې، خو د نوموړي په خبره اوس د دغه سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې خپل حق هو غواړي او خپلې مسلې په خپل حل کړي.
او که په دې اصلاحاتو باندې عمل وشي، کوم چې د صدارتي اډینس په جریان شو د پارلیمنت نه پاس شو، که په دې اصلاحاتو عمل وشي د پولیټیکل اختیارات بیا نشته، ډېر کم دي. ځکه چې د موجوده وخت قبایلي نوجوانان چې کوم دي دلمه کول عام د خپل مسلو نه خبر دی، وغي غواړي چې د سیاسي حل ځای کم شروع شي په پاتې کې. نو دوی داخل لري چې دوی په وجه باندې با دغه مسلې تر ډیره په هدف پورې حل شي.
د خبریال غلام حسین په خبره که څه هم د قبایلي سیمو د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام کمزورې شوی او د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې شوې دي، خو د نوموړي په خبره که د پاکستان حکومت په حقیقت کې په قبایلي سیمو کې دغه اعلان کړي سیاسي اصلاحات ناپیس کړي، نو د قبایلي سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې د خپلو مسلو سیاسي حل راوباسي.
د اسرار عالم مومن په ریپورت کې مو اوریدل چې قبایلي ځوانان د خپلو سیمو د مسلو نه خبر دي او د هوارولو جوګه دي. قبایلي سیمو کې حکومت خپل واکمنۍ د مودو راهیسې د اف سی آر قانون لاندې چلولې چې د انساني حقوقو ادارې ورته تور قانون هم وایي. د قانون کې د بدلون خبرې کیږي او د دې نه علاوه قبایلي سیمو ته د سیاسي حل زلو قانون هم غزول شوی دی. آیا دا بدلون په عملی توګه هم راغلی او کسنګه؟ او ځايي خلک په خپلو مسلو حقوقو څومره خبر دي؟ دی اړامو مندې جنسی کې ځوانانو یو غونډه کړې چې په دې ریپورت کې حال درکو.
د محمود جنسی په غلنۍ سیمه کې د سلطان خیل ویلفیر سوسایټي لړخه د ځای ولس په اف سی آر یعنی فاټا ریګولیشن او وروستو په هغې کې د اصلاحاتو په اړه یو دستور وشوله چې په کې د عام ولس نه علاوه د یونیورسټیو زده کوونکو هم ګډون وکړ. دستور په قبایلي سیمو کې د نافذ د قانون د پوهېدو یعنی بیداری د پاره وه چې په کې دغه شریکوالو خپل خیالات سرګن کړل. د پولیټیکل ساينس مضمون یو زده کوونکی خانزي محمد اویل، د پاکستان اوسنۍ دولتي نظام مرکزی دی یعنی 15 صوبې پکې جوړې دي او حکومتونه هم لري، خو قبایلی سیمه هغه د ون یونټ یعنی کوم محل چې د صوبو تصور نه وو هغه په خوانې شان ښکاریږي.
زب زما خدا رائے دا چې دا کم ریفارم چې شوې دي دا ناکافی دي د فاټا د خلکو لپاره، بلکې دا بزوی مې دا په وړو کې مالګه هم نه دي. خاص کر دا سیاسي چې کوم ازادي مې لري د فاټا ټریبیونل خبره ده، نو دا هم ناکافی ده، بلکې دا سیاسي ازادي هم چې کوم د دې باندې وغټ چک ده د پاسه د حکومت طرف نه دا ناکافی دي. دا سیزن موږ نور هم غواړو، مطلب د دې هغه کې چې کوم د دې باندې موږ صبر نه کوو. کو
په اسلامي کالج پېښور کې سبق ویون کې شاه محمود مومن هم په دستور کې ګډون وکړ او هغه ویل
کم چینجز په کراغلی هغه د قبایل او د کم د غرونو کې چوسیګ د دوی په خوخه نه دی راغلی نه په خار کې چې کم ناس براینام مومن د براینام فریدی او یا براینام وزیرستانه دا غوی کړی دي چې هغه د دې قبایل د سخت او د پریشانینو نه نه دی خبر هغه څوک نه غواړي چې دا چینجز دی وشي دا غوی په خوخه شوی دی د دې خاص چینجز نه بلکې لای سخت کړی دي
د رشید محمد ایډوکیټ په وینا د پاکستان په اساسي قانون کې هر وګړي ته حق ورکړل شوی دی خو قبایلی اولس ترې لا هم فائدہ نشي اخیسته باید مکمل اصلاحاتی پیکیج دی ورکړی شي
چیرې په فاټا کې اصلاحات بالکل ندی شوی او د قبایلی خلکو سره یو دوکه شوی دا او نه عدالتي اصلاحات شته دي نه انتظامی اصلاحات شته دي صرف پولیټیکل پارټیز اکټ ایکستنشن شته دي نو زمنګ د خلکو غوښتنه ده د چیرې د قبایلی خلکو سره د مزید ظلم زیاتې بند کړی شي د اصلاحاتو په نوم باندې اصلاحاتو مکمل پیکیج دی ورکړی شي
د سلطان خیل ویلفیر سوسایټي چیف ایگزیکټیو شوکت خان مومن نمو و پختل لدی وړاندې هم داسې غونډې کړي څومره اولس د اف سی آر او بیا د ترمیمی فاټا ریګولیشن په اړه خبرتیاوی لري
تقریبا ایجوکیټډ خلچ څومره هم دي کم از کم اف سی آر لخ کته پورته باندې پویږي او عام خلک ډیر کم پویږي اف سی آر نه څوک نه دي خبر زه به ته یو مثال وړاندې کوم د دې مخکې چې جسټس اجمل میا راغلی نو دلته پولیټیکل اډمنستریشن موږ بدقسمتي دا یو څو ملکانه ته ده ویل چې دا قانون د بابا آدم علیه السلام د وخت دی د اسمن روایتو سره دي حالانکه هغه د روایتو د قانون دغه نشي کولی کلچر بدلون نشي کولی چې روایت ته قانون ته توای
د دستوري د زیاتره شریکوالو په وینا باید د قبایلی سیمو په قانوني نظام کې د نور بدلونونه هم وکړي شي او د سپریم کورټ او د های کورټ اختیارات ته وغځول شي
قبایلی سیمه د سوکلونو راهسه د ترهګرۍ د جنجال سره مخامخ دي بیا حکومت چې د ترهګرۍ خلاف کوم عملیات کوي نو نه یوازې دا چې هغه سره سیمه د ترهګرۍ نه په پوره توګه خلاص نه شي بلکې دغه عملیاتو لوجې د بیکوره شوی قبایلو مشکلات لا پسې زیات شي د ټانک په څنګ کې د مسعودو قبایلو بیکوره شوی خلک ډیر دي چې د نورو ډیرو مسلو تر څنګه د محل د وبو د نشوالي لوجې هم په تکلیف کې دي تفصیل یې درته په ریپورت کې وړاندې کوو
د ټانک سره نږدې ګومل نرسز په سیمه کې اړیدلې مسعود کټوال د نورو ډېرو مشکلاتو سره د تشلو د صفا او بونو مروم د بارانونو او ډنډونو ګندا او بو پتشلو مجبور دي دا کټوال د اوبو کوئی پخپله کني مشال ریډیو په یو کوئی باندې په کار لګیا ځنه کټوالو سره خبرې کړې دي چې کومه په دار رنگ دي
مونو مادو سیف الله د میر د ای بی اس باندې باس نشته ده نو به لښته نو باندې نشته ده د واره ډینګي به د میش خوړلې وېس میش پکې باندې شری وکړه خدا کې یې هم 45 غرشه راوندای یا بل یا وروتل یې نه دی او دا کې یې میرا خپل مدد سره وبوسی کومات لیا د بل هدار نه و میشتا یو ری په باندې باس نشته دی
یا مون نوم جان محمد دا کې یې دغه نه کني څه شزونه د ډېر لره لره زوینه یې برابرۍ یا څلې د اوداسي عبد الله تان نشته دی د یې به په واجب باندې میش ډېر سخت په تکلیف باندې وې سم دا پیسې لا وکړل چې خپل کې یې وکړي پاتو لاګي
مولانا
محمد صالح شاہ قریشی ہند دے کڈوالو پدا مرمتیا خپا دای مولانا پدا غا اولے سرا پدا رنگ جاگے جی
حکومتی
او د غیر سرکاری ادارو چارواکی د دامرا خوکی چې دوی ته د تشلو د اوبو اسانتیا ضرور ورسوي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
تا قدرمن اوریدونکو دا وخت د غرمې دولس نیمې بجې دی. د اسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډی زور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما پروند ګل پورز لخپل افغان هم منصب حامد کرزی سره د وسلوال طالبانو سره د جوړجړی لپاره د گاونډي هیوادونو په حمله تړ خبرې وکړي. د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوال طالبانو یوې لسکزی زړلې وسله ایښی ده او له جګړې څخه یې لاس اخیستی دی. پروند ګل پورز د افغانستان په جنوب کې د پولیسو په وردی کې وسلوالو دوه البانی فوجیان په ډزو وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د څار ادارې معاینه کار په داسې مهال د ایران په سفر دی چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د سرسلیب اداره وایي دوی د شام د چارواکو سره خبرې کوي چې دارنګ په دغه هیواد کې د تشدد د ودرولو هڅه وکړي او دوی د دې جوګه شي چې خلکو ته ضروري یا حیاتي مرستې ورسوي.
دا اسرار عالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاذ پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. انیلا خالد یې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د غوړو او د پخلي د تیلو کارخانو د هړتال له کبله په مارکیټ کې د تیلو او غوړو کمی راغلو او نرخونه هم زیات شو. ادارې لیکي چې سروزی روان دی پورت قاسم باندې د غوړو تیلو سلور ټرکونه سوځول کېدو له وجې د کارخانو مالکانو ته شپږ کروڑ روپۍ زیان رسیدلی. ادارې زیاتوي چې د دې پیښې په شاوجه د ټرانسپورټرانو له اړخه په کرایو کې زیاتوالی کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د موجوده حالاتو په رڼا کې که یو خوا مزدوران بېروزګاره شوي دي نو بلخوا د ګرانۍ سیوا کېدو هم امکان ادارې اخیری کې لیکي چې باید ټرانسپورټران په خپله پالیسۍ باندې نظر واچوي او دغسی حکومت هم د صارفینو او کارخانه‌دارو د ضرورتو په مطابق د موجوده ستونزو سهل راوباسي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 2012 په حج معاهده دستخطې وشوي. ادارې لیکي چې په دې لړ کې د حج وفاقي وزیر سید خورشید شاه د 10,000 اضافي کوټې غوښتنه کړې ده. ادارې لیکي چې اصل خبره د کوټې نه بلکې د سهولتونو ده، ځکه چې تیر ځل حجانو ته چې کومې ستونزې پیښې شوې وي باید چې دا ځل د هغې نه خلک بچ وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې په کار د حجانو ته حرمین شریفین سره نږدې ځایونه ورکولو لپاره اوس نه هڅې شروع شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هر څومره کوششونو باوجود هم کسابانو د غوښې او کیمې په نرخونو کې کمی راونستلو او د اولس د وینا تر مخه هغوی اوس هم په ګران قیمتونو غوښه خرڅوي. ادارې لیکي چې لږه موده وړاندې ضلع انتظامیه 55 کسابان جیل کې د یوې میاشتې لپاره بند کړي وو ولې هغوی د تلو سره په درېمه ورځ خلاص کړی شوي وو. ادارې لیکي چې دا هم د دې نرمې رویې وجه ده چې دا خلک سمیږي نه. ادارې اخیره کې لیکي چې ضلع انتظامیې له پکار دي چې داسې قصابانو له د قانون په مطابق سخته سزا ورکړي چې په راتلونکي کې څوک په انتظامی ګوته پورته نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او سپام وکړی چې د نړۍ مطبوعات د سیمې حالاتو ته په کوم نظر ګوري. د امریکا نه شایع کیدونکې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې امریکایي ځواکونه به د 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین بیا لیکي چې ایران جګړې ته د لویدلو په حال کې دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته راوړي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي له افغانستانه د وتلو خبره په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول بهرني سرتیري بلدي هیواد وځي، بلکې بیا به هم افغان ځواکونه په جګړه کې د لارښوونې لپاره بهرني سلاکاران ولري. ورځپاڼه لیکي تمه کیږي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم هوایي مرسته، وسلې، طبي مرستې او د جګړې نور لوازمات افغان ځواکونو ته ورکوي، کوم چې افغان ځواکونه لږ تر لږه تر 2014 کال وړاندې نسی درلودلی. ورځپاڼه لیکي د امریکا رول به بدل سي، خو دا به بیا هم ډیر مهم وي، ځکه چې دا به زیاتره پر لارښوونه او مرسته ولاړ وي. د ورځپاڼې په لیکنه که هر ډول ټکي ورته استعمال کړل سي، خو بیا به هم امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وړاندې د هغه په دوران کې او له هغه وروسته په جګړه کې بوخت وي. واشنگتن پوسټ لیکي په ځینو سیمو کې به افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او که اړتیا وه نو د امریکایي ځواکونو مرسته به ورسره وي، او په ځینو نورو داسې سیمو کې چې د سختو عملیاتو اړتیا وي نو تر څه وخته به امریکایي ځواکونه هلته د عملیاتو مشري کوي. بل پلو برطانوي ورسپانې ګارډین لیکلی دی چې ایران جګړې ته د لوېدو په درشل کې دی. ورسپان زیاتوي چې د ایران پر ضد د استعمالیدونکو ټکو دوی پایلې کېدای سي. یوه دا چې په ناخوښه توګه د څلور کال وړاندې په شان برطانوي ځواکونه خلیج ته ننوځي او ایرانیان یې ونیسي، او یا بله داسې جګړه چې د اسرائیل لخوا پر ایران تر یو برید وروسته پیل سي. ورسپانه لیکي د خبرو لپاره یو ځای شتون لري، خو بیا هم له دې لارې د دې مسلې هوارول ډیر لږ امکان لري. ګارډین زیاتوي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د مستقلو پنځو غړو او جرمني ترمنځ به د خبرو اترو بل پړاو په استنبول کې ترسره کیږي. ورسپانه پر مخ لیکي له ولسمشرۍ پیلولو وروسته د ولسمشر باراک اوباما لخوا ایران ته پر لاس ورغځولو او یا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ته د دوو شخصي لیکونو د لیکلو په اړه شک نسی کېدای، په کوم کې چې هغه د ایران د تګلارو په پایله کې د دې هیواد د تګ په اړه اندېښنه ښودلې وه. ورسپانه لیکي باراک اوباما جارج بوش نه دی، د هغه ولسمشر نه دی چې له عراق څخه وتل او له افغانستان څخه د وتلو پیل یې د دې لپاره وکړ چې له یو داسې هیواد سره لاس په جګړه سي چې که برید پرې وسو نو په عراق او افغانستان دواړو کې به ګډوډي رامنځته سي. خو د ورسپانې په لیکنه که چیرې هغه پر دې لاره هم داسې روان وي نو له جګړې سره مخامخ کېدای سي، نو ځکه هغه ته پکار ده چې تګلاره بدله کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د شام په زیاتره برخو کې د تشدد او مظاهرو وروسته اوس د بشار الاسد رژیم په دمشق کې هم د حکومت مخالفه خلکو په نیولو لاس پورې کړی دی. ریپورتونه وایي په دغه ملک کې د روان تشدد له وجې په زرګونو حکومت مخالفین وژل شوي او جوبل شوي دي. د شام په لرو بر کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي. انیس اجمل په دې اړه کې نور ریپورت وړاندې کوي.
د ایف پی خبری ایجنسی د یو رپورټ تر مخه په شام کې امنیتی ځواکونو په یو داسې سیمه کې عملیات کړي چې د حکومت د مخالفینو په وینا په مرکزی ښار دمشق کې تر ټولو لوی حکومت مخالفه مظاهره شوه. په دمشق کې د حکومت مخالفینو ویان محمد شامی وایي چې په مسیح برزخ قابون کفر سوسا او جوهر ضلعو کې ډېر دکانونه بند کړي شوي وو او په مرزخ کې د طالب علمانو لخوا د مظاهرو کې دو امکان هم وو، خو امنیتی ځواکونو د سکولونو چارچاپیره اقدامات کولو لوجه دا مظاهره اونکړی شوې. او دغه سي د دمشق په نور سیمو الحجر الاسود میدان جوبر او بارزه کې مظاهره شوې دي. رپورت لیکي چې اني شاهدان وایي چې اوس مرکزی دمشق کې دکانونه د نور کله پشان کلاو شوې دي، او دغه سي په دولتي ټلویزیون د خلکو وینا وا چې ژوند عادي حالت بیا راغلی دی. د شام د تحریک کونسل یو غړی دیب الدمشقي اف پی ته ویلي چې د غټو مظاهرو امکان وو، خو د دې مخنیوي لپاره سکیورټي فورسز سخت بندیز کړی وو. رپورت زیاتوي چې ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک باندې حکومت مخالفینو ویلي دي چې د شام روان صورتحال له کبله شپږ زره کسان وژلي شوي دي او قریبا څوارلس صرف د تیر اتوار پر ورځ وژلي شوي دي. د ایف پی تر مخې سکیورټي فورسز د حمص په ښار کې یوه ښځه وژله او دغه سي پالیپو کې یو بل تن هم وژلو. د شام د انقلاب جنرل کمیشن ممبر هادي عبدالله ویل چې بابا عمر، باب سبا، باب دریب او السفساف ضلعه هم د خال خال بمباری نخه جوړه شوی وه. دغه سي بیا د مظاهرو تنظیم کوونکو ځایي کمیټي وایي چې په نورو سیمو کې هم مظاهره شوې دي. ایف پی په اخره کې لیکي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي سی این این ټلویزیون ته ویلي دي چې دا فیصله به د وخت نه مخکې وي چې شام کې مخالفو غورځنګ ته وسله ورکړی شي، ځکه چې اوس مهال د حکومت مخالفه ډلو پوره شناخت کول ګران دي. مارټن ډیمسي وایي چې داسې اشاره هم شته چې د شام په صورتحال کې القاعده لاس لري او دوی د مخالفو مرستې کول غواړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن والش پاکستان کې د طالبانو د پیسو د ذرایعو په اړه لیکي چې دوی ته زیاتره آمدن د خلکو د تختونو نه ترلاسه کیږي او دوی ورسره پیاوړی کیږي. دا مقاله د هغه کسانو د تجربې په رڼا کې لیکل شوې چې د طالبانو په ولقه کې پاتې شوې دي. د مقالې نورې مهمې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واچ لیکي د پیسو لپاره د خلکو تښتونې پاکستانی طالبانو او د هغوی ملګرو ته نوي وسایل ورکړي دي چې پکې دوی په میلیونونو ډالرې ترلاسه کوي. د لیکوال په خبره د دې سره بهرني امدادي پروګرامونه د خطر سره مخامخ شوي او په ملک کې د جهادي او مجرمانو ډلې نیټورک پیاوړي کیږي. لیکوال د ځینې پاکستانی امنیتي چارواکو د خولې زیاتوي، شتمن کارخانه دار، بهرني امدادي کارکوونکي او د پوځي چارواکو خپلوان د تیرو دریو کلونو راهیسې په نښه کیږي چې لویو ښارونو ته دغه سلسله غځېدلې ده. ډیکلن والش لیکي د ډیرو تښتول شوي کسانو لپاره وزیرستان پورې تلل یوه ډیره دردناکه تجربه وي او لیکي د پنجاب یو ځوان تاجر چې تیر کال شپږ میاشتې د طالبانو په ولکه کې وایي یوه یېرونکې تجربه وه چې پکې څخه جیلونه په پټه یې ورباندې سفر کو، بې ترسه وهلو او د هغه کورنۍ سره د پیسو په معامله د لرې نه خبرې اترې کولې. لیکوال د دغه تاجر د خولې لیکي کله چې دې قیدیو په دغه وخت کې څلور ځانمرګي برید کوونکو ته تربیت ورکړل کېدو چې دوی تدا ویل کیږي د ځانمرګي برید سره دوی جنت ته ورځي. لیکوال لیکي سړی تښتونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پیړیو راهیسې روانه ده چې اوس په تیرو کلونو کې پکې بدلون راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت تر مخه د 2010 کال په پرتله د پیسو لپاره د سړی تښتونې شمیر په تیر کال کې د 1,400 ته راټیټ شوی، خو بیا لیکوال لیکي یو بدلون پکې دغه راغلی چې طالبان پکې تر کوم حده لاس لري. لیکوال د یو سینیئر امنیتي چارواکي د خولې لیکي په یو کیس کې یو 70 کلن جرمن کس او د هغه 24 کلن ایټالوي ملګری چې په 6 جنوري د ملتان نه لادرکه شوي دي په شمالي وزیرستان کې د مخالف وسلوالو سره دي. په نورو کسانو کې د پنجاب د پخواني وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر، د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي دوه سیلانیان، د یو ریټایر شوي فوزي چارواکي زوم او یو امریکایي وګړي وارن واینسټاین شامل دي. لیکوال د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر ولی الرحمن د خلیلی لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په یو مرکه کې ویلي د حکومت لخوا د بارنیو مجاهدینو د وستلو د غوښتنې په رد عمل کې بارنیان پنه کوي. ډیکلن والش د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نامه د یوې څېړنیزې ادارې د کلنی رپورټ حواله ورکولو سره لیکي چې که څه هم پاکستانی امنیتي ځواکونو د مخالف وسلوالو لخوا ولسي وژنه کې کمی راوستلې ده، چې په 2011 کال کې ځانمرګي بریدونه د تیرو دوو کلونو په مقابله کې تر 15% کم شوي دي، خو بیا هم سړی تښتونه دوام لري. خو بیا کارپوهان په دې اړه خبرداری ورکوي چې دا یوه موقتی خبره ده او په دې دوران کې وسلوال د سړی تښتونې نه پیسې ترلاسه کوي او خپل هدفونه پوره کوي. لیکوال لیکي دا د یو کاروبار په شان دی چې په وزیرستان کې د پاکستانی او بارنیو مخالف وسلوالو مشران حکم ورکوي، خو بیا د دوی داسې کسان او پنجابي طالبان وي چې خلک د کار د ځای نه، کورونو نه او یا د موټرو نه تښتوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي کومې پیسې چې د دوی په سر اخیستلې شي او یا یې غوښتنه کېږي د 15 لک ډالرو او یا د 2.5 میلیون ډالرو برابر وي. د لیکوال په خبره تښتول شوي کسان شتمن وي چې یا خو د سټاک مارکیټ سره تړلي وي او یا مذهبي اقلیتونو لکه هندو مذهب، شیعهګان او احمدي مسلمانان وي. لیکوال لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي حکومت یې د دې حوصله افزایي نه کوي چې د کسانو په سر د وسلوالو ته پیسې ورکولی شي، خو زیاته یې کړه چې کوم کسان وزیرستان ته ورشي په هغې کې ځینې لارې بیا موجودې دي چې پکې دا امکان شته یاغیانو ته د دوی په سر پیسې ورکړل شي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
ورزو د سوات خپلی سیمه ته. د سوات د مرکزی خار منګورینا 8 کیلومتر لري د منګلور کلی تتلون کې یوازنې لارې د 1300 کلونو راهسه خراب ده چې لوجه د سیمه اوسیدونکو د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د نور حال نمو د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبروي.
منګلور کله چې د منګوري خار نه 8 کیلومتر لري د ملمجبې په سړک یو لوی او تاریخي خار دی او د 1300 څخه سیوا آبادی لري. د دغه د تګ را تګ یو واستوي لار د 1300 کالو راسي خرابه او د تلونکو راتلونکو لپاره یو شمیر مشکلات لري. د منګلور مقامي اولس وایي چې دغه سړک چې 3 کیلومتر جوړیږي د حکومت پاملرنه ورته نشته او مقامي اولس ترې سخت ستونزې لري.
زما مختار نوم دی، زه په سکول کې استاد یم. ډیر زیات تکلیف دی سر تاسو یې نه هم چې کله کوسم باران وریږي او موږ دا پیسې راکو دي دا پیسې نسخاجي نو دا خو پکې موږ ته خپل تکلیف دی او جو د گاډو ماډو دا تکلیف دی چې دا ګاډا را جوړ کړي دا وبنولي یو طرف ته او بل طرف ته او جو مریضانو ته کوم تکلیف ته ځکه چې مریضان ډیر تکلیف په هسپتال نه
تا خان حاضر دی منګلور باشنده ما او دل دوه تکلیف دی په دې طرف باندې گاډي زی راځي اکثر دا وخت څه شي دانش خاطر نو ټریکټر راولې دا گاډي په خېږي هغه زیات معایزه علي را ډیر وخت نه تکلیف ته خو چا څه تر اوسه پر څه خبر نه
زمانو شیر واچا دی جی ادم منګلور دی پدې باندې خدای مسله دی جی چې دا روز دی پدې بدل ته کې گاډي ارتاوي کې پدې ځکه پدې مخ کور دې کې دوه گاډي ارتاوي شي نه کنه جی او دا کنده تر رخصه ده چې باران اوبر راځي یا د کوسو اوبر راځي ټوله په دې روډ راځي د دې سره څوک مالک نشته دي چې تپوس یو کی چې تپوس کوه پن راغله ده پن بیا تل چرته چاپځه کې غیب شوی
یو مقامی تنوای چې د منګلور کلی سره سره په دې سړک یو شمیر کلی آباد دي او دا هغه په زرګونو اوسیدونکو هم دغه لاره استعمالوي
زمانو مې احسان الله ده او زه په الایټ بینک نه وکړی ما دې طرف ته تقریبا درې سالور دری دي یو بانجوړ ګراته سر سرداره او بل طرف ته شنګری کس زره او د ګټه پورې د جبې پورې تقریبا د علاقه را سیدلې ده او د هغه پورې د خلکو ټولو ته هغه متاثر دي
په دغه سړک د منګلور او خاوشا په لسونو کلوز د کون کې هم تګ راتګ کوي یو زده کوونکی وایي چې د سړک خرابتیا لوجې د دوی په سبق هم اثر پرې باسي
حسنین زمانو دی او دی منګلور سره زما تعارف دی منګ سټوډنټان ته د روډ نړیل زیات تکلیف دی چې موږ سار سکول ته په ټایم باندې نه ځو او هر ټایم زمونږ کله کلاس په مینځ کې ځو او اسمبلی خو زمونږ نشوي نو حکومت ته زمونږ دا درخواست دی که دا روډ باندې سکار وکړي نو ډیره مهرباني دی
دغه وران سړک په اړه مو چې کله د دغه سیمې د صوبای اسمبلی غړي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې د منګلور اوسیدونکو دغه مسله جایز ده او دوی په دغه سړک د بیا جوړولو امر جاری کړی دی او ډیر ضربه دغه سړک بیا جوړ شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پښتنو د ستر لیکوال فلسفي ننګیالي او شاعر خوشحال خان خټک درې سوا درشتم اتلین یا کلیزاده پښتونخوا صوبې په غنو برخو کې پرون د فروری په شلمه نیټه یعنی د ګل پورز اول مانځل شو د خیبر پښتونخوا د ثقافت سانګې او د پوهاوی خبرونکې جرګې په نو وخت لوی غونډه په اکوړه خټک نوخار کې تر سره شو او همدا شان نور لوی وړې غونډې د پیښور په ګډون په یو شمیر نورو سیمو کې هم شوې دي په دې اړه د فواد رشا دا ریپورت اورو
د افغان پننګ مې اوتړل تورا ننګیاله د زماني خوشحال خټکیم د دې شیرونو د خالق او د توري او د قلم خاوند شاعر خوشحال خان خټک کلیزا په ډېر عقیدت او احترام او مانځل شو په دغه لړکی پاکوړي نوخار پیښور او چار صدقه کې د خوشحال خان خټک د عقیدت مندو غونډه وشوې چې پکې هغه تا د عقیدت پرزونه وړاندې کړې شوې اسرارتل څوک چې د پښتو ژبې یو لیکوال او شاعر دی وای چې د خوشحال د شاعرۍ په پښتو ادب کې ثانی نشته دی
کله چې موږ د پښتو ادب خبره کوو د شعر او شاعرۍ کوو د نثر کوو دغه واحد سړی دی چې پښتنو لسونه ډیر لیکونه کړی دي پاغه لیکونو کې اواز دغه شعر یا دغه مزامین نه بلکې ډیر لارې ورته خو دي دي هغه تر څنګ هغه د توري او قلم خاون یادېږي نو هغه پښتنو ته هغه آئین او دستور ورکړي د پښتنو غاین چې په ریټن فارم کې نشته هغه خوشحال خان خټک بابا په خپل کلام کې په خپل آثار کې په ریټن فارم کې پرېخې دي او زما په خیال دستارنامه دغه ډیر ثبوت ته چې دا هغه قام هغه تاریخي خوندې کړي دي چې هغه پښتانه پاغه باندې ژوند کوي
ډاکټر احمد علي عجز وایي چې د پښتنو د ډېرو مسلو حل د خوشحال په شاعرۍ کې پروت دی
خوشحال بابا چې کم دی داسې شخصیتو چې ما تاسو ته ویل چې دا سي خلک مري نه بلکې صرف او صرف دسترګونه بناشي قدامړ کې دی تاسو نن چې کم دی د دې پلس گواهی نه چې پسونو کال رستم داغه په مزار باندې اغه جشن او اغه میلاد دی کم چې داغه په جوند هم نو
د پښتو ژبې یو بل شاعر فطرت بنره وای
خوشحال خان خټک یو داسې انسان چې هغه نه صرف د یو شاعر بلکې هغه سره سره هغه یو خصه پسالار هم او دغه شاعرۍ کې هم د رنگونو مونږ تخکاری زکه خو یو زکه وي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي پشمار دي
علي احمد څوک چې د پیښور پونتون د صحافت د سانګي او طالب علم دی وای چې نوی کلتا د خوشحال خټک او د رحمان بابا د شاعرۍ لوستو ضرورت ته
خوشحال بابا دیوازی د پښتونونه بلکې زور د پټول عالمی ادب کې یو مقام ورکوم هغه چې څومره کار او زیار کړی دی هغه په توره دی او په قلم دی هغه نه هیرول دی د ژوند هر اړخ چې دی هغه ټچ کړی دی مطلب هغه خلکو ته ژوند خولې دی چې په ژوند کې سکیږي دیوازی دین طرف ته څنګه چې رحمان بابا تصوف طرف ته تللی دی خوشحال بابا په ژوند خبره کړی دی
د پښتو ژبې شاعرانو او دیبان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خوشحال بابا کلام دی د نهم او لسم جماعتونو په نصاب کې شامل کی چې د پښتنو نوې کول د دې کلام نه فیض حاصل کی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
چپ شم کوایم چی دنگ یار تا خایم.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
په داسې حال کې چې په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وزي، د امنیت ټینګ ساتلو او د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره زیات شمیر افغان ځواکونو ته اړتیا لیدل کیږي، خو امریکا په دې ورستیو کې یو طرح وړاندې کړی چې د افغان ځواکونو په شمیر کې به کمی راوستل کیږي. د خبرې د افغانستان خبرګون راپارولې. وال سټریټ جرنال په دې اړه یو رپورټ لري چې نجیب عامر یې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ته د افغانستان د دفاع وزیر رحیم وردک ویلي چې د امریکا هغه پلان چې د 2014 کال نه پس په د افغان ځواکونو شمیره یو په دریو کې کموي د تباهۍ باعث ګرځېدلی شي. نوموړي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس د خپلو ځواکونو اندېښنو ته په اشاره سره دا خبره کوله. د امریکا حکومت داسې وړاندیز کړی چې دوی به د افغان ځواکونو شمیره د 3,00,000 نه 2,10,000 ته راټیټوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکا لخوا دا وړاندیز د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې چې برسلز کې جوړه شوې وه مخې ته راغله. او پخلی په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو یو روزونکي کمانډان ډګر جنرال ډینیل بولګر هم د یوې مرکې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي د افغان پوځ په روزلو باندې هر کال د 2.4 بلیون ډالره پانګه مصرفیږي. د ورسپانې په باور د افغانستان حکومت لا هم د امریکایانو سره په دې موضوع مذاکرات کوي چې د 2014 کال نه پس به په څومره شمیر کې امریکایان بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږي. افغان مشران او ځینې امریکایي قانون جوړونکي په دې اندي چې د 2014 کال نه پس به د طالبانو د بریدونو نه د افغانستان د ژغورلو لپاره ګڼ شمیر افغان پولیسو او سرتیرو ته اړتیا وي. جنرال عبدالرحیم وردک وال سټریټ جرنال ته ویلي هیڅوک دانه شي ویلي چې د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې امنیتي وضع څه ډول وي. نوموړی وایي که د افغان ځواکونو په شمیر کې کمی راوستل کیږي نو دا باید ځمکنیو حقایقو ته په کتو سره راوستل شي، کنه نو دا به لویه تباهي رامنځته کړي او زموږ په قربانیو او لاسته راوړنو به خاورې واړوي. ورسپانه لیکي د ناټو اکثرو غړو هیوادونو له تیر سه مهاله د دې خبرې مخالفتونه پیل کړي وو چې په افغانستان کې به د افغان ځواکونو شمیره لوړول شي. د دوی په اند د افغانستان غوندې یو نادره هیواد ته به ګرانه وي چې په دومره زیات شمیر کې مسلکي روزل شوي افغان سرتیري وساتل شي. د معلوماتو له مخې د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې به د افغان ځواکونو شمیره 3,25,000 ته پورته شي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو روزونکي کمانډان ډګر جنرال ډینیل بولګر وایي د افغان ځواکونو د شمیرې د کمولو وړاندیز تر اوسه یوازې د امریکې لخوا مخې ته راغلی او غړو هیوادونو پرې تر اوسه کوم ګډ دریز نه دی وړاندې کړی. د برسلز د غونډې نه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې به د افغان ځواکونو شمیره څومره ساتل کیږي دا پریکړه به دې خبرې ته په کتو سره کولی شي چې دې کار لپاره څومره بودیجه دوی په لاس کې لري. دوی زیاته کړې وه چې امریکا هڅه کوي په دې لړ کې د هغو هیوادونو نه هم بسپنې ترلاسه کړي چې د ناټو د سازمان غړي هیوادونه نه دي، لکه جاپان، جنوبی کوریا، سویډن او د عربو خلیجی هیوادونه. خو بل پلو د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک بیا وایي د ده تخمینه دا ده چې په 2014 کال کې چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي نو باید د افغان ځواکونو شمیره د 3,00,000 نه نیولې تر 5,00,000 پورې وي. خو د ده په وینا دوی اوس په دې خبره رسیدلي چې دا کار ناشونی دی. جنرال وردک وایي نړیواله ټولنه چې د افغان ځواکونو په اړه کومه پریکړه کوي نو تر هغې وړاندې دی د 1990 لسیزې تجربې په پام کې ونیسي او دا خبره د نه هیروي چې افغانستان د نړۍ د خطرناکو سیمو څخه دی او دلته خطرې او ګواښونه موجود دي.
بلخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس هم په هغو سیمو کې بهرني ځواکونه عملیات ترسره کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې واک سپارل شوی دی. هلته د ننګرهار والی وایي چې که له بهرني ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال د مرستې غوښتنه وشي نو هغوی یې کوي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته واک سپارل یو سیاسي لوبه ګڼي. دوی وایي په کومو ولسوالیو کې چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته واک سپارل شوی په هغو سیمو کې اوس هم بهرني ځواکونه عملیات ترسره کوي. د بیسودو ولسوالۍ اړوند یو تنوایی چې د دوی په کلي کې تیره شپه بهرنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي.
نوم یې نصیب ګل دی، د بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د بیسودو ولسوالۍ امنیت داخلي امنیت سپارل شوی دی، خو بیا هم ځینې خارجیان راځي دلته او د شپې عملیات کوي، نو د دې نه فایده څه شوله چې په نوم باندې امنیت داخلي امنیت سپارل شي او بیا هم د شپې عملیات خارجیان کوي. لکه تیره شپه دلته موږ ولیدل په خپلو سترګو باندې چې په یو کور باندې حمله وکړه او شپې وختله، یو نفر زخمی کړلو او ځنې ځان سر نور جوړله.
د خیوي ولسوالۍ یو تن هم ورته شکایت لري، وایي چې اوس هم جلال آباد ته په راننوتو هر سهار د بهرنیو ځواکونو لخوا پلټل کېږي.
زما نوم شکیل احمد رفیق زی دی، د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کوم سیمو کې چې واک لیږدول شوی دی افغان ځواکونو ته سپارل شوی، په همدغو سیمو کې همدا اوس هم نړیوال ځواکونه چې دي کله زړه وغواړي کولی شي دغه سیمې دغې ځای تلاشي وکړي. همداشان موږ چې هر سهار له خپلې ولسوالۍ راځو، ښار خواته خلک چې دی له خارجي ځواکونو لخوا پلټل کېږي، نو واک بهیر په څه معنا باندې.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی دون کې بیا وایي چې هغه وخت به افغان امنیتی ځواکونه واک ولري چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان له خاورې څخه ووزي.
زمانم بشیر احمد عثماني، زه فکر کوم چې واک سپارل نه دی. هغه وخت چې زه خارجان افغانستان کې به واک بولم چې دوی زمونږ د خاورې نه ووزي او لاړ شي، ما سترګې په ګوته نه پټیږي. د خارجیانو واک چلیږي او واک دی اوس هم په هغه ولسوالیو کې، د هغوی ټانګونه پکې ګرځي، پیدل ګرځي، تیارې ګرځي، عملیاتونه کوي او خلک شهیدانوي، نو هیڅکله زه دوی بې واکه نه بولم.
د خلکو د دې شکایتونو په وړاندې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزیا وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره داسې یو تعامل لري که د عملیاتو پر وخت ترې نه مرسته وغوښتل شي، هغوی به یې نه سپموي.
ما دوی ته رسمي تورې کړي چې بعضې مشکلاتونه که زموږ امنیتي چارواکي ولري باید تاسې همکاري ورسره وکړي، خو د دې په رابطه د نظامي کمیسیون څخه د وسیفې څخه به معلومات وکړي. موږ د حکومت په ستاسې همکاري وغوښتله، تاسې په بیسود، په ښار کې، په ترخرود او هغه ولسوالۍ چې موږ ته لاسپارل شوي دي تاسې کومک ورسره وکړي.
یاد دی وی چې د روان کال د جنوري په شپږشتمه نیټه په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار د سلورو ولسوالیو سرخرود، بیسود، کامه او خیوي امنیتي مسؤلیت له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی و. خو د ځایي خلکو په وینا چې اوس هم په هغه ولسوالیو کې بهرني ځواکونه د پخوا په څیر عملیات ترسره کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د افغانستان په اړه یو بل ریپورت. خوست ولایت کې ځینې خلک په حکومتي ادارو کې د معلوماتو د دفتر د نشت والی د وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی وایي چې د دې له وجې یې کارونه ترسره کېدو کې ځنډ راځي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
دا مهال په خوست کې هم ځینې ادارې ګڼ شمېر مراجعین لري او په لسګونو کسان د ورځې د دې ادارو په دفترونو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره مراجعه کوي. په دوی کې داسې کسان هم وي چې نابلده یا نالوستي وي. کله چې دې ادارو ته مراجعه کوي، نو دوی د معلوماتو یا ریسپشن ځانګړې څانګې نه لري چې د دې کسانو لارښوونه وکړي او کارونه یې پر وخت او ژر خلاص شي. دوی وایي که دا ادارې د معلوماتو څانګې ولري، نو د دوی کارونه به هم اسانه او په دفترونو کې به په یو وخت ګڼه ګوڼه هم نه جوړیږي.
د خوست یو تن اوسیدونکی قاری عارف وایي چې لومړی ځل کې دوی هم داسې ستونزې سره مخ شول او له څو ځله مراجعې وروسته بلد شوی، خو بیا هم غوښتنه کوي چې په ادارو کې د معلوماتو څانګې جوړې شي.
زه په خپل هم داسې مشکل سره مخامخ شوی یم چې وخت کې مو یوه تذکره د ځوان لپاره اخیستله، په خپلې تذکرې باندې مو درې څلور ورځې تېرې کړې. بیا بالاخره چې کله مې هغه دفتر کې بلدیت پیدا کړل، سترګې مې وغړېدلې، یوه بل کس تذکره په کینټه کې مې دننه نه اروخیستله چې همکارۍ ته بیا مو ضرورت نه وویلې چې هغه دفتري چارې سره زده پوره بلدیت مو پیدا شو کنه. نو داسې چې بعضې ډېر خلک یې موږ نه بلد دي، مو افغانستان په یوه داسې چاپیریال کې ژوند کوو چې ډېر خلک یې موږ نه پوهه دي او دیواده دي.
د خوست ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې مشر هارون مجاهد وایي چې اوس مهال د ولایت مقام په اداره کې دا څنګه شته، خو د چارو د سمون لپاره باید په نورو ادارو یا ریاستونو کې اداري مدیریتونه خلکو ته معلومات ورکړي.
د دې پروګرام لپاره باید هر اداره بالخصوص د اوس لپاره د مشکل حل شي. اداري مدیریتونه دا مکلفیت لري چې د هغو په مورد پوره معلومات ورکړي. یو پذیرش په ولایت کې لرو، په نورو ادارو کې د پذیرش یا په اصطلاح استقباله او د معلوماتو خونه نه لرو او نه په هغه کې رسمي تشکیل کوم بس لرو، یوازینی چې لرو په ولایت کې لرو.
د یادونې ده چې دا مهال په خوست کې داسې ادارې یا ریاستونه هم شته چې د پیژندنې لوحې یا ساین بورډ نه لري چې نه بلده خلک یې په اسانۍ سره پیدا وپیژني او اړوند چارې یا کارونه یې په اسانۍ او ژر ترسره شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.